یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو دی ازادي رادیو په پیو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. زه اجمل اند د قادر جلالوف په همکارۍ ستاسو هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وقا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي پاکستان او افغانستان د سولې د بهیر د پمخ وړلو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر راتلونکو ورځو کې د مشخصو اقداماتو د عملي کولو په سر موافقې ته رسیږي. په دې اړه به رپورټ واورو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري دروړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او پاکستان امنیتي او پوځي چارواکو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت د دوام پر هڅو موافقه وکړه. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د لومړي حوزې مرستیال نن په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د ایران ولسمشر به راتلونکي جون میاشت کې په پیکنګ کې له چینایي مشرانو سره وویني. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان امنیتي او پوځي چارواکو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د هڅو پر دوام موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي په سفر کې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د ګډ پلان د عملي کېدو پر څو فقرو موافقه وشوه. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پلان د شپږ شپېته فقرو چې د دواړو لورو د هر اړخیزو همکاریو لپاره مهم ټکي دي په عملي کېدو موافقه وشوه. هغه همداراز وویل چې د افغان ولسمشر په بلنه باندې پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا په توراتونکو ورځو کې کابل تراشي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ چې اړیکې تل کړکېچنې دي، د عمل په دغه ګډ پلان کابل ته د پاکستان د سرعظم د اپریل د میاشتې په سفر کې موافقه شوې وه. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د لومړي حوزې مرستیال نن د وسلوالو په یوه برید کې ووژل شو. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان سردار ولي تبسم ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي حوزې مرستیال عبدالقادر چې سهار پنځه بجې د ګردیز ښار په چونی سیمه کې په ګزمه بوخت و، د وسلوالو په ډزو ووژل شو. په دې برید کې یو سرتیری ټپي شوی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی او پولیسو په سیمه کې پلټنه پیل کړې ده. په داسې حال کې چې د اروزګان د ولایتي شورا غړي د دې ولایت د چوری ولسوالۍ د محاصرې او د نږدې سقوط خبرداری ورکوي. په دې ولایت کې ډیره د ملي اردو د ځواکونو د لوا مشر وایي سیمې ته یې له ترینکور څخه نور کماندو ځواکونه استولي او اوس هلته وضعیت عادي دی. د څلورمې لوا قماندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي راډیو ته وویل چې په چوره کې د تیرو دوو ورځو جګړو په ترڅ کې څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي او د دوی دوه سرتیري ټپیان دي. د اروزګان د ولایتي شورا یو غړي حیات فضلي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د چوری ولسوالۍ او د ملي امنیت د مدیریت له ودانیو څخه افغان پوځیان وتلي. دغه تاسیسات اوس د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې په لومړۍ کرښه بدل شوې دي. هغه وایي په تیرو دوو ورځو کې په روانو جګړو کې درې ملکیان او یو پولیس وژل شوي او اته افغان سرتیري ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې ولسوالۍ دوی کلا بند کړې او ګڼو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د یو بل خبر له مخې د اروزګان ولایت د ملي امنیت رئیس وایي په نوي کابل بانک څانګه کې په پرونۍ خونړۍ پیښه کې له مشکو لاس لرونکو یې تحقیقات پیل کړي دي. د راپورونو له مخې د نوي کابل بانک څانګې د ساتونکو مشر پرون د بانک پر کارکوونکو ډزې وکړې چې له امله یې د چارواکو په خبره درې کسان ووژل شول او دوه نور ژوبل شول. په پیښه کې د بانک یو ټپي شوی کارکوونکی په د بانک یو ټپ شوی کارکوونکی ویلي چې د امنیتي چارو مسؤول جمشید د بانک له کارکوونکو سره د شخړو وروسته پر دوی ډزې وکړې.
ټول واخه من ټول سره یو یو جنگ کړی دی. د دینه مخ اول لبزی به فزیکی بدل شو، الله بیرانو خپل کارونه ادامه وکړه. اسان سره ناس و دارغه په پکو سره و وغه یو کې تاسو غنی څنګه زو ټول شریک و حلم پرمې ته ټک 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 ټول وشت.
مشکوک برید کوونکی چې د ملي امنیت پر ریاست کې بندي دی وایي دای د بانک کارکوونکو په ډله ییز توګه وهلې وو او په همدې خاطر پر هغوی ډزې وکړې. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون ماښام دوه پولیس او دوه وسلوالو وژل شول. چارواکو ویلي دي چې په سارکي سړک کې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې دوه افسران یې ووژل. د سیمې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې ما وویل د پیښې ځای ته د نورو پولیسو په رسېدو دواړه برید کوونکي هم ووژل شول. په عین حال کې د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر وسلوالو په اړه د معلوماتو په بدل کې د یو میلیون کلدارو جایزه اعلان کړې ده. تر اوسه پورې کومې ډلې د کوټې د پرونی برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران ولسمشر حسن روحانی به راتلونکي جون میاشت کې په پیکینګ کې له چینایي مشرانو سره وویني. دا خبره پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت وکړه. که څه هم پیکینګ ته د روحانی د سفر دقیقه نیټه لا معلومه نه ده، خو نوموړی به په چین کې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشري کې چې د جون له شپږمې نه تر لسمې پورې دوام کوي د څارونکو په توګه برخه واخلي. روحانی په داسې وخت کې چین ته سفر کوي چې نړیوال قدرتونه د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا تر وتلو وروسته د دې موافقې د ژغورلو هڅه کوي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې کلک ملاتړی دی. او وروسته له هغې چې د ایټالیا ولسمشر د اقتصاد وزارت لپاره د پاپولیست ګوند د اروپا ضد غوره شوي کاندید له تاییدولو ډډه وکړه، ایټالیا له سیاسي بحران سره مخامخ دی چې ښایي دا هیواد د نویو انتخاباتو ترسره کیدو ته اړ کړي. د ولسمشر سرجو ماتریلا دغه اقدام غوره شوی پاپولیست صدراعظم ګاسپی کانتي دې ته اړ کړ چې اعلان کړي د نوي کابینې او حکومت له جوړولو لاس اخلي. ولسمشر ماتریلا ملت په وینا کې وویل چې 70 کلن پاولو ساونا چې د اروپا ضد ډلې او 50 ستورو د غورځنګ ځکه د اقتصاد وزارت ته مناسبونه باله چې د هغې ټاکنې پر مالي بازارونو او د ایټالیا پر اقتصاد ناوړه اغېز کاوه. هغه ویل نور ټول وزیرانې تایید کړي دي. په ایتالیا کې د مارچ د 3 پارلماني انتخاباتو کې هیڅ یو ګوند کافي رایې چې په یوازې سر حکومت جوړ کړي نه وي ګټلې. که د راپورته شویو اختلافاتو لپاره خبرې پیل نه شي، د روان کال په پای کې به بیا انتخابات وشي.
نوریاس نوری و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه در واورول، مننه ترې کول اندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي پاکستان او افغانستان د سولې بهیر د پرمخ وړلو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو ورځو کې په مشخصو اقداماتو موافقه ته رسیږي. د دې شورا ویان قادر شاه
د افغانستان د په مشرۍ به د سولې له پروسې څخه په جدیت سره ملاتړ کېږي. د ټول توافقات ته د دې سفر پر مهال رسیدنه شوې ده او یو میکانیزم منځته راغلی.
همدارنګه په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو حملې په فراغ غزنی هلمند او روزګان ولایتونو کې ماتې کړې دي او دا مهال امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
اوس مونږ په دې کې مشغول یو چې ټول هغه تهدیدات په ځینې ځایونو کې چې د دولت تر حاکمیت لاندې دی
دا به مواري چې د کندهار ولایتي شورا د هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسون له ولایتونو سره په توپیري چلند تورنی. که وخت وو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه هم اوري. د کابل ورځپاڼو ته کتنه هم دراورو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د په نظر شمالي کوریا له اقتصادي پلوه ډیر روښانه راتلونکی لرلی شي. دا زهرو کاروان اونیس پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. دوستانو تاسو موږ له اساده راډیو ناوړی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي پاکستان او افغانستان د سولې د بهیر د پرمخوللو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو ورځو کې په مشخصو اقداماتو موافقه ته رسیدلي. د دې شورا ویان قادر شاه زاده راډیو ته ویل دغه میکانیزم له مخې به دواړه لوري ځانګړي اجنډاوې او کاري ټیمونه رامنځته کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل پلان په چوکاټ کې دواړه خواوې داسې مهال ځینو موافقو ته رسیږي چې یو لوړ پوړی افغان هیئت 13 ورځې اسلام آباد ته تللی وو. یوسف خان زدران موضوع تعقیب کړي او د کابل په سټوډیو کې دی. نور تفصیل لږ اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي افغان او پاکستانی لوړ پوړي چارواکي د دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان په چوکاټ کې د شپږ شپېتو فقري زوجمنو د عملي کولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقې ته رسیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل د افغان او پاکستاني پلاو د 13 ورځې په ناسته کې ټینګار په دې و هغه ډلې چې د سولې انتخاب نه لري په ګډه به د مشخصو اقداماتو سره مخ شي.
د دې سفر په ترڅ کې د عمل د پلان په چوکاټ کې په مختلف موضوعات باندې بحث درلود. په دې کې خو پرمختګونه تر رسیدلې چې په هغه کې توافق شوی دی او بل هیواد په وړاندې به د یو هیوا جغرافیه هم نه کارول کیږي د افغانستان د پومشره به د سولې لپاره سیاسي خپجیت سره ملاتړ کیږي او یو میکانیزم منستر غلې دا میکانیزم دا چې کاری ګډلیا کاری ګروپونه به ایجاد کیږي ترڅو د دې د عملی لارو چارو لپاره زمينه مساعده کی.
نو موړې وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه شوی چې کاری کمیټه به په دواړو خواو کې خاص همغږي کوونکی وټاکي او د دغو کمیټو د عملی فعالیتونو د پرمخ بیولو څخه بعد د دواړو هیوادونو رهبری مستقیمه څارنه کوي. ښاغلی قادر شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او امنیتی موضوعاتو ورخوا په اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي موضوعاتو هم بحث شوی دی. دا په داسال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم په بلنه تیر ورځ یو لړپړی افغان پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړ. د ملي امنیت سلاکار محمد هانیف په مشرۍ دغه پلاوی تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار لوی درستیز د امنیتي دستګاو له مشرتابه د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال او نورو چارواکو سره لید کاته درلودل. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي له دې سره چې د دغو موافقو عملی جنبې ته په تمه دي وای چې د پاکستان له صداقت پرته د همکارۍ په برخه کې پرمختګ شونې نه دی. د دغه جرګې د دفاعي کمیسیون یو غړي شایسته باز ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دغه مسله کې دوی صادقانه موږ سره عمل وکړي نو د موږ حکومت او دولت دې تجمن ده چې موږ دوی سره خپل څه کمې ژمنې چې کوو دا ورسره صادقانه ګام پورته کړو. نو که چیرې په دې کې چل او فریب وي نو ثمره به ښه نه وي.
دا په داس حال کې چې له دې وړاندې پاکستان بیا بیا افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړي خو د هیواد په صادقانه اړیکو او صادقانه همکاریو باندې تل انتقاد راپورته شوی دی. بلې انسب
ډیره زیاته مننه یوسف خان زدرانو چې له کابل د افغانستان د هغه هیئت د سفر حال راکو چې پرون اسلام آباد ته تللی و. دا هیئت د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ تللی و. په دې کې یو لړ سلاوي شوي. تاسو د ملي امنیت د شورا د ویان په څرګندونو کې واورېدل چې دواړه لوري یو لړ موافقو ته رسیدلي دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخانه لوی درستیز سره یوسف خان زدران په دې اړه مرکه کړې ده چې د پاکستان سره شوی سلام مشوري څومره نتیجې ته رسیدلی شي او څومره نتیجه ورکولی شي. له ښاغلي کریمي سره دا مرکه اورو.
خبره خدا ده چې مونږ تیر تاریخ ته وګورو، حوادث ته وګورو، داسې چندان امیدواري سړی نه ویني. ولې خبره دا ده چې هر وخت په یوه موضوع باندې په تیره بیا د صلح په خاطر خبرې کیږي دا یو قدم دی چې هغې ته باید په مثبته سترګه وکتل شي، هغې ته په امیدوارۍ وکتل شي. نو دا موضوع هم داسې یوه موضوع ده چې قبلا په دې باندې خبرې شوې دي او د عمل پلان دوی پخوا کار ورباندې کړی دی، اوس د هغې د تطبیق لپاره دوی کوم قدمونه چې اخلي یو امیدواري پکې ده. ولکه مونږ دا هیله ولرو چې ټولې خبرې د پیوه ورځ کې خلاصې شي او پیوه ورځ کې د سوله راشي، پیوه هفته کې د سوله راشي. دا باسې یو د خیال موضوع وي ځکه چې د مسایل د پاکستان او افغانستان او د مخالفینو سره د جګړو مسایل دومره پیچلي دي چې دغه پیچلتوب خلکو ته دا هیله نه شو ورکولی چې په یوه لنډه موده کې ډېر زر دي دا مشکلات حل شي.
بله جنرال تاسو د هیلمندۍ ته اشاره وکړه. د هیلمندۍ آیا د افغان لوري لخوا ښه اقدامات یا ښه مدیریت شوی دی چې رامنځته شوی کنه؟ د نړیوالو فشارونو ته په کتو تاسو یو ډول لږ تر لږه خوشبیني شته تاسو وایئ؟
خو بس ده که د افغان لوری خو همیشه یعنی په دومره وخت کې که د کرزي صاحب حکومت و که د ډاکټر صاحب اشرف غني حکومت دی دواړو مشرانو او حکومتونو همیشه هڅې کړي دي. یعنی د افغانستان لخوا کتن داسې خلا یا نیمګړتیا نشته چې دوی د سولې لپاره قدم نه وي اخیستی. زموږ لخوا همیشه د سولې لپاره هڅه هم شوي ده، قدم اخیستل شوي ده، غوښتنه هم شوي ده. د مقابل لوري خبره خو زما په آن دا ده چې دوی بعضې په اصطلاح اهداف لري، بعضې تشویشونه لري چې د هغې تشویشونو په نتیجه کې دوی عدم همکاري ښیي او همیشه په خوله یو څه وایي عمل کې بل څه کوي. د دوی تشویشونه ډېر دي. مثال د ډیورنډ مسله ده، د ډیورنډ د کرښې مسله ده، د هند سره د افغانستان دوستي ده او د پاکستان دښمني له هندوستان سره. اقتصادي مسائل دي، دی اوبو مسائل دي، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان هم خپل ګټه کې لټوي.
اما د افغان حکومت وروسته اعلامیه چې د قبایلي سیمو په اړه خبره کړې وه یا وخت نه وخت د ازغن سیم په اړه باندې اندېښنې څرګندېږي، دغه په دغو بحثونو کې چې تېره ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوي دي نه دي یاد شوي، دا څه ښیي؟ دا قابل موضوع د دې موضوع د دې قابل موضوع وه چې باید یاد شي که نه، او دوی باید یوازې په امنیتي او سیاسي او دغو موضوعاتو غږېدلی وای؟
ګوره اوس خو دا د امنیتي وضع او د جنګ حالت ګوره، څلوېښت کاله کېږي چې موږ په جنګ کې یو، خلق ډیر ستړي دي د جنگ نه او د سولې غوښتونکي دي، ډیر مسائل دي چې د دې سره تړاو هم لري، او له بلې خوا که چیرې موږ تمرکز په سوله وکړو، سوله په غوښتنه وکړو، ډیر مسائل دي چې هغې ته ضرورت نشته سره اوس بحث پرې وکړي.
جنرال شیر محمد کریمی چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیزو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ممکنو همکاریو غږېده. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د پاکستان له لوري د ګمرکي تعرفو په لوړېدو باید غور وشي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل که څه هم پاکستاني چارواکو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په مالونو باندې به تعرفه راښکته کړي، خو په وینا یې لا تر اوسه دا ستونزه په خپل ځای پاتې ده. نوموړي وویل دا مهال د دوی ډېر مالونه په تورخم کې بند پاتې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي دغه ستونزه یې له سوداګرۍ وزارت هم شریکه کړي او هیله مند دي چې ژر تر ژره هواره شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په دغه ولایت کې د پاکستانی کلدارو د چلخت د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ شوی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسیون د والی په مشرۍ جوړ شوی او دولتي چارواکي هم پکې ګډون لري. نوموړي وویل د هیواد په قلمرو کې د بهرنیو اسعارو چلخت لوی اقتصادي زیان دی چې باید مخنیوی وشي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 150 او یو لیټر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ، یو پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ، زر ایراني تومان 11 افغانۍ شپېته پوله، او زر پاکستاني کلداري 600 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. ناجیه صافی درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې مسلې ته راځو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ده په نظر شمالي کوریا له اقتصادي پلوه ډېر روښانه راتلونکی لرلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې یو هیئت پیونګیانګ ته رسېدلی څو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ولسمشر ټرمپ د سرمشریزي چارې تنظیم کړي. په دې اړه احمد تکل موضوع تعقیب کړې ده، همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. تکل صاحب، د شمالي کوریا د اقتصادي پرمختګ د امکاناتو په اړه د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو جزئیات کراته وایي.
مننه ان صاحب. ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د راتلونکي احتمالي لیدنې په اړه د پرله پسې پیغامونو په لړۍ کې چې د عادت له مخې په پرله پسې ډول دی ډېر له ټویټر نه کار اخلي. پرون یې بیا پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ده په باور شمالي کوریا د اقتصادي پرمختګ ډېر لوی او ښه ظرفیت لري او کولای شي چې له اقتصادي او مالي پلوه یو ورځ په یو قدرت بدل شي. ولسمشر ټرمپ د پیغام په دوام لیکلی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم په همدې نظر دی او دا کار کیدونکی دی. د یادونې وړ ده چې د شمالي کوریا مشر څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له خپل اټومي پروګرام څخه لاس اخیستو ته چمتو دی، او امریکایي چارواکو هم له دې اعلان وروسته ویلي وو چې که شمالي کوریا له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي نو متحد ایالات به مالي مرستې ورسره وکړي او امنیتي ضمانتونه به ورته چمتو کړي.
ویل کېږي چې د امریکا او جنوبي کوریا یو هیئت شمالي کوریا ته رسېدلی. دا خبره څومره دقیقه ده؟
دا خبره ولسمشر ټرمپ پر ټویټر پر خپل بیګانی پیغام کې تایید کړی ده او لیکلی دی چې له امریکا څخه یو پلاوی پیونګیانګ ته اوبخې سیمې ته رسېدلی، یعنی د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ سرحدي سیمه چې پانمونجوم نومیږي، وایي چې دې سیمې ته رسېدلی دی او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ده د سرمشریزې مقدماتي چارې به همدا پلاوی په خبرو کې تنظیموي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې تایید کړی و چې د متحدو ایالاتو پلاوی د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د سیمې چې مخکې ما نوم واخیست پانمونجوم نومیږي، د کوریایي نومونه یو څه سختم دي ویلې او لیکلې، وایي چې دلته رسېدلی دي او د پیونګیانګ له استازو سره د دوامدارو خبرو په حال کې دي. د راپورونو له مخې د امریکایي پلاوی مشري به په جنوبي کوریا کې د امریکا پخوانی سفیر سونګ کیم کوي.
د شمالي کوریا او امریکا د ولسمشرانو د غونډې د دقیق ځای او وخت په اړه څه معلومات تر اوسه شته؟
د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو غونډه له څو ځلې ځنډ او خنډ وروسته د اوس مهال لپاره تایید شوې ده. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې له ښاغلي کیم سره د ده پلان شوې غونډه به د جون په 12مه نیټه، چې له دې مخکې هم د سرمشریزې لپاره همدا ټاکل شوې نیټه وه، په سنګاپور کې ترسره شي. خو ښاغلي ټرمپ یوازې څو ورځې مخکې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د څرګندونو په اړه د پیونګیانګ له توند غبرګون وروسته په یو لیک کې ولیکل چې د شمالي کوریا د مشر سره د کتنه ښایي وزندېږي او ونه شي، ځکه پر ټویټر د ده له خپره شوي پیغام سره سم اوس مهال د دې لیدنې لپاره مناسب وخت نه دی. خو دا بیا معلومه شوه چې پرون یې بیرته وویلې چې نه، دا غونډه به حتما ترسره کیږي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان هم پرون د شمالي کوریا له مشر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې کیم جونګ اون له ده سره ومنله چې له ولسمشر ټرمپ سره د جون د 12مې نیټې سرمشریزه باید په بریالیتوب ترسره شي په همغه نیټه، یعنی د جون په 12مه نیټه او په همغه ځای یعنی سنګاپور کې.
ډېره زیاته مننه احمد تکل و چې ترې واموریدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ده په نظر شمالي کوریا له اقتصادي پلوه ډېر روښانه راتلونکی لرلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراغ غزنی هلمند او روزګان ولایتونو کې وسلوالو ماتې خوړلې او د مهال امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ شو. لا وخت دی په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون حکومت ته سپارښتنه کوي چې له فرصت نه په استفادې باید تر ګواښ لاندې سیمو کې افغان ځواکونه تجهیز او سنبال کړي. په دې اړه به نور جزئیات د رحمت الله افغان نواورو چې همدا اوس د کابل سټوډیو وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا مهال په یو شمیر ناامنه ولایتونو کې د دښمن لخوا لوړ امنیتي ګواښ له منځه تللی او افغان ځواکونو وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو ته وویل دا مهال په اتو ولایتونو کې نه پلان سوي عملیات روان دي چې شاوخوا سلو وسلوالو مخالفانو ته پکې مره ژوبلا وختې. محمد رادمنشول اوس په دې کار باندې چې څنګه د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې د احتمالي امنیتي ګواښونو مخه او ونیول سي.
اوس مونږ په دې کې مشغول یو سي ټول هغه تهدیدات سي په ځینې ځایونو کې سي د دولت تر حاکمیت لاندې دی. مونږ کوشش کوو سي دغه تهدیدات د منځه یوسو او دا زمينه ساز د هغه عملیاتونو دي سي. مونږ وکولای شو سي هغه یولس پولیسوالیګان سي د دشمن تر تهدیدات لاندې دی بیرته تر قانون حاکمیت ته راوړو.
خو د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوی پیغام کې دوی ته د حکومت لخوا د وختو درنو تلفاتو اداره دکړه او وایي چې برعکس د دولت زیات تلفات او وختي طالبانو په دې طالبانو په دې وروستیو کې د الخندق په نوم د عملیاتو تر اعلان وروسته په فراه، غزنی، ارزګان او فاریاب ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. د دغو عملیاتو په لړ کې وسلوالو طالبانو د فراه ښار ځینې سیمې ونیولې او په فاریاب ولایت کې هم ځینې ولسوالۍ محاصره کړې. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي چې دمګړۍ په ښار کې امنیتي وضعیت ښه سوی، خو د نوموړي په وینا په ښار باندې د وسلوالو طالبانو د بیا حملې بشپړ ګواښ له منځه نه ده تللی. بلخوا د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني مني چې په دې شپو ورځو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت کم سوی، خو ټینګار کوي چې هره شیبه د دې امکان شته چې وسلوال مخالفان د دغه ولایت له یولسو محاصره شوي ولسوالیو نه یوه ونیسي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي وږمه ساپۍ حکومت ته سپارښتنه کوي چې له فرصت نه په استفادې تر ګواښ لاندې سیمو کې باید افغان ځواکونه ښه تجهیز او سنبال سي.
رهبری د وزارتو په دې مکلفیت لري چې خپل ټول پرسنل ته په لرو پرتو سیمو کې ولسوالۍ کې په درو کې په بانډو کې دوی ته باید مهمات ورسوي چې تر څو دوی په صحیح شکل باندې وکولی شي د دښمن مقابله وکړي.
د فراه د ولایتي شورا رئیس وای حکومت باید په فراه ولایت کې د دښمن پیاوړتیا ته په کتو په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو تشکیلات زیات او په لرو پرتو ولسوالیو کې تصفیه عملیات وکړي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس هم ورته غوښتنه لري. د افغانستان دفاع وزارت وای د محل د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ریاست د ځواکونو په همغږي په بغلان، فاریاب، بدخشان، غزنی، لوګر، غور او هلمند ولایتونو کې بیلابیل عملیات روان دي چې د دوی په وینا ښې لاسته راوړنې هم لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستان اوس برا شو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو لیکنې او سرمقالې خپرې کړي حمید مومند ورته کتنه کوي.
د کابل ورځپاڼو نن اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د افغان پلاوي په سفر بحثونه کړي او په دې اړه یې د ځینو کړیو نظرونه راخیستي دي. سرحد ورځپاڼه لیکلی دی چې اسلام آباد ته د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د افغان پلاوي د سفر اساسي هدف دا دی چې له پاکستاني چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل پلان په باب خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکلی دی که پاکستان د سولې او پیوستون د عمل پلان لپاره کارونه کړي نو افغان حکومت د حمله اسلام آباد نه مخ واړوي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان کولی شي چې اسلام آباد ته د تلو پر ځای خپله انرژي په ملګرو ملتونو کې مصرف کړي او اسلام آباد لا نور منځوي کړي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان په غیر مستقیم ډول له پاکستان سره د جنگ په حال کې دی. پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي او طالبان د افغان پوځیانو لومړی درجه دښمنان دي. د ورځپاڼې په وینا د جنگ جنگي سیاست غواړي او د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې آگاهانه عمل وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له پاکستان سره باید خبرې وشي ځکه د افغانستان په موجوده ستونزه کې پاکستان ښکیل دی او دلته د جګړې دوام هم د اسلام آباد له پټو او څرګندو اقداماتو سره تړلی دی. خو د ورځپاڼې په وینا اصله خبره دا ده چې افغانستان باید له دې لوري سره په پوره هوښیارۍ سره خبرې وکړي ځکه چې پاکستان په افغانستان کې اوږدمهاله اهداف او ستراتیژیکې ګټې لري. ورځپاڼې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو د بې نتیجې پاتې کېدو وجه دا ښودله چې دواړه لوري د یو بل ګټو ته پام نه کوي او د خبرو په محل ناسم معلومات تبادله کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلی دی چې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ افغان پلاوی به له پاکستاني لوري سره د سولې او پیوستون د عمل پلان په عملي لارو چارو د لوړې کچې خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې دواړه لوري به د دې پلان په چوکاټ کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پر عملي اقداماتو خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د افغان پلاوی دا سفر د پاکستان د صدراعظم شاهد خاقان عباسي په رسمي بلنه کېږي چې پکې د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس هم شامل دي. مسیر ورځپاڼې بیا اسلام آباد ته د افغان پلاوی سفر ته په اشاره دا پوښتنه کړې ده چې پاکستان مرسته کوي او که بیا کومه لوبه روانه ده. ورځپاڼې لیکلی دی که څه هم افغان چارواکي هیله مند دي چې دا ځل به پاکستان همکاري وکړي او د تیر په څیر به دوه مخې لوبه نه کوي، خو د ورځپاڼې په وینا هیڅ داسې څه نشته چې له مخې پاکستان له افغانستان سره د سولې په برخه کې همکارۍ ته مجبور وي. ورځپاڼه لیکي چې دې مسلې ته په پام سره افغانان د خبرو ته د شک په سترګه ګوري او ویره لري چې یو ځل بیا به کومه ناوړه لوبه روانه وي.
د هندستان تاج محل د نړۍ له وو عجایبو ګڼل کیږي چې د ورځې شاوخوا 10,000 کسان لیدو ته ورځي، خو اوس د هند پاګری ښار کې ککړ چاپیریال دغه تاریخي ودانۍ له خطر سره مخ کړي. ککړې هوا د تاج محل د ودانۍ د سپینو مرمرو رنګ زیړ کړي او د سیلانانو پام ورته کم شوی. سالم احمد صالح په دې اړه تفصیل لري.
په هندستان کې د نړۍ د وګونو عجایبو یوې ودانۍ ته څیرمه ککړتیا تر حد زیاته سوې چې تاج محل یې له خطر سره مخامخ کړی دی. هرې خوا ته چټلې اوبه، ککړه هوا او لوګی تر سترګو کیږي، خو د چارې سنجولو لپاره یې چندان پام نه دی سوی. د هندستان په دې تاریخي ودانۍ کې ځینې لرغونپوهان او لارښودان وایي په تیرو دیرشو کلونو کې د هوا ککړتیا تر حد زیاته سوې او د سیلانیانو شمیر هم تر پخوا کم سوی دی. د اګرا ښار د لارښودانو د ټولنې مشر شمس الدین خان وایي هرې خوا ته د کثافاتو زیاتوالی او نه پاملرنې تاج محل د نابودۍ له خطر سره مخامخ کړی دی.
تاج محل مری د چټل هوا له کبله نابودیږي، سیند وچ شوی، وسایط زیات دي او د دې تاریخي بنا په شاوخوا کې نورې ودانۍ په جوړېدو دي.
په هندستان او نړۍ کې تاج محل ته د مینې دیوې نښې په سترګه کتل کیږي. په 18مه میلادي پیړۍ کې شاه جهان دغه ودانۍ د خپلې میرمنې ممتاز په یاد جوړ کړه. هغه وخت یې نوم ممتاز محل و. هر کال په میلیونونو سیلانیان د دې ودانۍ لیدو ته ورځي، خو اوس اندېښنې ولاړې سوي چې د چاپیریال ککړتیا د تاج محل د سپینو مرمرو رنګونه ژیړ بخونه کړي او له اوسه لا د سیلانیانو شمیر کم سوی دی.
اوس هم نوریاس نوری په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان او پاکستان امنیتي او پوځي لوړ پوړو چارواکو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د ګډو هڅو پر دوام موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا وایي قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي په سفر کې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د ګډ پلان د عملي کېدو پر شپږ شپېتو فقرو موافقه وشوه. دغه راز هغه وویل د افغان ولسمشر په بلنه به د پاکستان د پوځ لوی درس جنرال قمر جاوید باجوا په تور راتلونکو ورځو کې کابل ته راشي. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د لومړي حوزې مرستیال عبدالقادر نن سهار په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې د اورزګان د ولایت شورا غړي د دې ولایت د چوري ولسوالۍ د محاصري او د نږدې سقوط خبرداری ورکوي. په دې ولایت کې ډېره د ملي اردو د ځواکونو د لوا مشر وایي سیمې ته له ترین کور څخه نور کماندو ځواکونه استولي او هلته وضعیت عادي دی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون ماښام دوه پولیس او دوه وسلوال په یوې وسلواله حمله کې ووژل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی به راتلونکي جون میاشت کې په پیکینګ کې له چینایي مشرانو سره وویني. دا خبره پرون د چین بهرنیو چارو وزارت وکړه. د چین حکومت وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالاتونو د چین جنوبي بحیرې ته چې پیکینګ خپل د اوبو قلمرو بولي دوه جنگي کشتۍ واستولې شدیده نارضایتي څرګنده کړه. او وروسته له هغې چې د ایټالیا ولسمشر د اقتصاد وزارت لپاره د پاپولیست ګوند اروپا ضد غوره شوي کاندید له تاییدېدو ډډه وکړه. ایټالیا له سیاسي بحران سره مخامخ دی چې ښایي دا هېواد د نوي انتخاباتو تر سره کېدو ته اړ کړي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې هر وخت وغواړئ دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې پیدا کړئ. زموږ له ویبپاڼې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شئ. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. نیوز پروګرام ترازو د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وايي د افغانستان هغه بزګران په سلو کې یولس ډیر سوي چې کوکنار کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې. د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ګډو ځواکونو د روان مریض کال د ثور په میاشت کې د نشي موادو تر اویا ډیر قاچاق کوونکي نیولې دي. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په تیرو دېرش ورځو کې شپږ شپېته پیښو په نتیجه کې د بیلابیلو ولایتونو درې اویا کسان د نشي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور نیولي دي. لدې کسانو سره تر 111 کیلوګرامو زیات هیروئین، 20 کیلوګرامه مورفین، 410 کیلوګرامه تریاک، 3611 کیلوګرامه چرس، تر 11 کیلوګرامه زیاته شیشه یا کریستال، 540 لیټره تیزاب او 540 ویا ټابلیټ کا ګولې نیول شوې دي.
د تیری وی میاشتې په اوږدو کې د نشئی موادو سره د مبارزې اتی او قضایی مرکز ابتدایا او استیناف محکمو د دوو ښځو په ګډون اتیا کسان مجازات کړي او د نشئی موادو د قاچاق په تورې لیوه څخه تر 15 کالو بند باندې محکوم کړي دي. دغه ډول د سور په میاشت کې د نشئی موادو د 19 جرمی پیښو په اړه حکمونه صادر شوي دي.
په هرات ولایت کې درې تنه د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هرات ولایت د هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قومندان محمد ناصر نیکنام رسنوی ته وویل د هرات د هوایی ډګر پولیسو هغه دوه کسان نیولې چې وختلې تر یو کیلو زیات نشئی مواد هند ته قاچاق کړي. د قاچاق کوونکو هر یو د هیروینو 500 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او د دې قاچاق په بدل کې 3000 امریکایي ډالر ورکړل شوي ول. په یو بل پیښه کې یو تن د پولیسو د تلاشی پر مهال نیول شوی چې غوښتل شپږ کیلوګرامه تریاک د هرات ښار ته انتقال کړي. د عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو اونۍ کې د نشئی موادو قاچاق زیات شوی او د قاچاق کوونکو د نیولو کچه هم ورسره لوړه شوې ده. د ننګرهار پولیسو د لسګونو کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال د سې شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل یو تن چې غوښتل 440 کیلوګرامه چرس، 9 کیلوګرامه هیروئین د یو موټر په واسطه د ننګرهار له بټیکوټ ولسوالۍ څخه اچین ولسوالۍ ته انتقال کړي، له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د لارې په اوږدو کې ونیول. د یادونې وړ ده چې تیرونې هم د ننګرهار پولیسو په دوه بیلابیلو پیښو کې 516 کیلوګرامه نشئی مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه کسان چې غوښتلې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي هیروئین له هېواده بهر قاچاق کړي، د کندهار د ملي امنیت کارکوونکو ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا خبره شوې راغلی چې د دوو کسانو د هیروینو 15 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتلې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي چې هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې د ملي امنیت کارکوونکو ونیول. په تیرو دوه اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې بهر ته د هیروینو قاچاق کوونکي نیول کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې هغه بزګران په سلو کې 11 ډیر سوي چې کوکنار کوي.
شش کال په ګرم ولایتونو کې کرل شوي دي او په ډېره پراخ اندازه باندې کوکنار به تولید شي.
په نورستان ولایت کې د نشئی موادو د محتاجونو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. محمد جان وایي چې اوس یې نشه پرې ایښی او خوشحاله ژوند لري.
اوس مې دا زړه دی چې یو څو سولر واخلم او کور کې ونې کېږدم.
د ذبیح الله په نوم د یو معتاد د ژوند کیسه در سره شریکوو.
ډېره چې نشه پورته شوه د کار نه یم واچولم، بس د پیسو د روی یم واچولم، ختم یې کړم.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، درکوم یې.
زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې سږ کال د کوکنارو د کښت بزګران په سلو کې 11 ډیر سوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت معین جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC تازه څېړنه ښیي چې سږ کال د کوکنارو بزګران تر پروسږ کال په سلو کې 11 ډیر سوي دي. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو سازمان د دې ګډو سروې له مخې د افغانستان له نشئی موادو څخه هر کال 1500 میلیارد امریکایي ډالر عواید لاسته راځي چې په دې پیسو کې یوازې 1 میلیارد یې د افغانستان بزګرو او نورې ټولې پیسې د نشئی موادو د نړیوالو قاچاقونکو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
د 2018 کال اجتماعي او اقتصادي څیړنې نتایج ښیي چې د افغان حکومت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا ترسره شوې څیړنې لمخې د هغو بزګرو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې کوکنار کوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي مین جاوید احمد قایم د دې سروې د اعلان پر مهال وویل د تیر کال په پرتله په 2018 کال کې د هغو بزګرو شمیر په سلو کې 11 ډیر سوی چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي. د دې سروې له مخې د قانون کمزوری حاکمیت، سیاسي بې ثباتي، ناامني، محدود کاري فرصتونه، د زراعتي محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازارونو محدودیت او د مالي خدمتونو او پورونو ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې د کوکنارو کښت د بزګرانو د تمایلاتو ډیرېدو عوامل یاد شوي دي.
در کل در افغانستان حدوداً
په مجموع کې د تیر کال په پرتله په 2018 کال کې په افغانستان کې د هغو بزګرو شمیر 11% لوړ شوی چې په خپل ځمکو کې کوکنار کوي. هغه بزګر چې تیر کال یې کوکنار نه و کړلی په 2018 کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت مخه کړې ده. البته د غشمیری په هر زون کې توپیر لري. په 80% هغو کلو کې چې کوکنار کرل شوی یا د حکومت له کنټروله وتلی او یا هلته جګړه روانه ده. کله یوې خوا دغه کښت په ناامنو سیمو کې شوی خو له بلې خوا بیا پخپله د کوکنارو کښت د دې لامل شوی چې ځینې سیمې ناامنه شي.
د دې سروې په راپور کې راغلی چې په سلو کې 46 بزګرو ویلي چې په خپلو ځمکو کې په پرله پسې ډول کوکنار کوي او په سلو کې 50 یې ویلي کوکنار ځکه کوي چې د خپلې کورنۍ کلنۍ لګښت پوره کړي. په افغانستان کې له ټولو 9000 ټنه تولید شویو تریاکو څخه یوازې له 46 څخه تر 50% پورې تریاک په افغانستان کې پروسس او هیروین ځینې جوړیږي، خو پاتې ټول تریاک ګاونډیو هیوادونو ته کاچا کیږي. د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره د دې سروې له مخې وایي په سلو کې 80 بزګرو ویلي چې طالبانو ته په منظم ډول د تریاکو اوشر او مالیه ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو کښت د مخنیوي لپاره پر مناسب وخت هڅې نه کیږي. د ښاغلي الکوزی په خبره حکومت د کوکنارو د کښت پر ضد په داسې وخت کې مبارزه کوي چې بزګرو پر دې کښت باندې ډېرې پیسې لګولې وي.
سږ کال په ګرمو ولایتونو کې کرل شوي دي او په ډېره پراخه اندازه باندې کوکنار به تولید شي او موږ پر دوی باندې پخوا غږ کړی و چې داسې وخت نو بیا کوکنار ماره و چې بزګر خپل د حلال ډوډۍ خپل غوا او خپل شان ټول خرڅ کړي. که بزګرو ته ولاړ شي قناعت ورکوي دا بزګر د دوی څخه هغه پنبه او جوار او هغه کوم شیان په ګران قیمت دغه دولت رانیسي، وزارت مالیه ستاسو سره کومک وکړي، دغه بزګر خپله د دغه مردار ناروا کښته خلاص اخلي.
د هغې نوې طرحې له مخې چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له لورې چمتو سوې راغلي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې د کوکنارو کښت اړولو، عامه پوهاوي او بدیلې معیشت پروګرامونو ترڅنګ پولیس په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین کوي چې د ملي اردو لخوا د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې سوي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د کوکنارو د بزګرو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادی رادیو.
کله یوې خوا په افغانستان کې د کوکنار بزګران ډېر سوي، نو له بلې خوا په نورستان ولایت کې نشیان ډېر سوي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د دې ولسوالۍ په 2 کلو کې په لسګونو کسان په هیروینو او تاریاکو معتاد سوي چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. له بلې خوا د برګي مټال په افسي کلي کې هم ګڼ شمېر خلک د تاریاکو نشه کوي، خو په ټول نورستان کې د محتاجینو د درملنې یو مرکز هم نسته. په دې اړه نور جزئیات به د روح الله انوري په راپور کې واورو.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل د یادې ولسوالۍ په شام او په شګر درو کې په لسګونو ځوانان د هیروینو په څښلو روږدې دي.
په نورګرام ولسوالۍ شام دره کې په شګر دره کې اکثر ځوانان پولیسان شي دي. ځوانان کو تباه شو، آئندہ نورم تباہ کی اور نور دغه زهرلی چیز نه تاسو ځان اوساتئ.
تقریباً 500 نه زیات خلک دي چې مشمان او ځانانه هم دي شریک دي. دوی وایي که چیرته په هیروینو او افیمو د درملین د پاره په نورستان کې روغتي مرکز جوړ نشي نو نور ډیر کسان به هم معتاد شي چې ورسته به یې درملنه مشکله وي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ومنله چې د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند په دوو کلو کې یو شمیر معتادین موجود دي او د دې ترڅنګ د برګمټال ولسوالۍ په افسي کلی کې زیات کسان د افیمو په څخلو روږدي شوي دي.
د نورګرام د کورګل په نامه او د شام په نامه باندې د کلو کې بعض خلک زیات مرض لري او د دې اصل لامل هم دغه خلک زیات مزدوري لپاره ایران ته تلل او د ایران نه دغه بد عادت دلته انتقال کړي چې د هغوی نه بیا بعض نور خلک هم دلته معتاد شوي دي. دا د بدخشان نه اثر بعض خلک د تریاک وارد په دغه معتادانو باندې خرڅوي. مونږ په همدغه نورګرام کې په دغه دوو کلو کې او د برګمټال په افسۍ کلي کې د معتادینو دغه لرو او دا ټول د تریاکو معتادین.
والي وویل هڅې کوي چې د عامې روغتیا وزارت څخه د معتادینو د درملنې غم وخوري. په 2018 زیږدیز کال کې چې کله د نورستان برګمټال ولسوالۍ په افسۍ کلي کې په لسګونه کورونه واور لاندې کړي وو او له سلو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوب لاړولې وه، ولسمشر غني هم افسۍ کلي ته تللی و. هلته یې خلکو سره ژمنه وکړه چې په یاد ولایت کې به د معتادینو د درملنې دپاره روغتون جوړوي، خو تر اوسه لا هم یاد ژمنه نه ده عملي شوې.
روح الله انوري و چې ویل یې په نورستان کې د نشې موادو معتادین ډېر شوي دي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ صفو خبريږي او اوس له محمد جان سره د زړه خواله لرو. د میدان وردګو ولایت 45 کلن محمد جان له درو کالو راهیسې نشه پرې ایښی او اوس په یو دولتي روغتون کې کار کوي. دی وایي چې نشي هر څه ورسه اخیستي خو اوس یې بیرته هر څه لاسته راوړي دي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ده سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې ولې یې نشو ته مخه کړه.
پلارم مړ شو او په مونږ باندې ډېر رقم رقم حسابونه جوړ شول. بیا ایران ته ولاړم. ایران کې مې څلوېښت کوره بلاک مې جګ ونیوه. ما چې د کار کاوه لس پنځلس کارګر او استادان به راسره و. دلته د خاله زوی د جرمني نه راغی، هغه لمبه راولېږه ایران ته. بیا پسې ولاړم داسې بلغاریا او ترکیه او داسې زینه په زینه لندن ته د فرانسې نه پسې ولاړو. هلته قبول شوی نه وم. ما یولس دولس کاله ووتل
په ایران کې. دی اول واری نشاله چی شروع کړ؟
اول واری نشه مې دی تریاکو نه شروع کړ. ساوکا ساوکا چار شول. ما تقریبا شل کاله مې نشه وکړله.
کله دې نشه شروع کړ؟ بیا ستا پر کار تاثیر وګرځاو.
نشه یو بیزاته کار دی. نشه یو حرام بوټای دی. سترګې ورسه کمزوري کی، لاس ورسه کمزوره کی، پښې ورسه کمزوره کی. جتی به پروت وي د اعلی بابو ته پوش وي چې هر رقم د اسمانه تیږې در باندې رالوي دي، هر چاته در باندې راغورځولې. جتی به سړی هم نه پېژنې. لاس پکې دې ورته وتړل شو. جتی به دې غورځوي.
څه شی دې له لاسه ورکړی دي په نشه کې چې تر اوسه دې بیرته هم لاسته نه دي راوړي؟
پخوا م والا ډېر اعتبار درلود. دغه ایران کې به زه چې هر چا ورته و چې پیسې راکړ چې ولاړم به داسې څوک نه و چې ما ته به ویلي وه چې پیسې زه نه درکوم. دلته هم همداسې و. یو سړی به یو سړی وژني، ته به ورته وایي چې هغه دې مړ کوي، قصه کې به نه وي. اوس هماغه وخت ما راغلی دی د څه شي د لاسه؟ د عمل د نامه د لاسه.
یعنې اوس چې ته رښتیا خبره هم کوې خلک
نه مني.
ولې دې وغوښتل چې نشه پرې؟
د لندنه چې راغلم د ما حول لور وه چې پیدا شوه. طالبان راغل، د شپې دروازه را وټکوله، زه وایستم
مخکې د دې نه چې ما وباسي زه په اولاد نه پوهېدم، نو دغه لور ته مې چې وکتل زوتي دا ژړا راغلله د اولاد مې ګوره چې پرې خوم، مجبوره شوم چې اوس بله لاره نه لرم، دغه به زه شفاخانې ته ولاړ شم، د دې به پوره تداوي وکړم چې دغه سیل مرض ما نه لرې شي. که دا کار ونه کړم د ما هر څه د بینه ځي.
کله چې د نشه پرېښوده ستا په ژوند کې څه تغیر راغی؟
داسې سړی کې که سړی چې نه وای د مور د ارامه پیدا شي په دیندارۍ کې پار څه کې، اوس دغه ځای ته وګوره دغه چاغ شوی یم، حوصله مې پیدا کړه. که یو سړی وینم هم چې څوک یې وژني حوصله کړم، چې چېرته مې خلک په تنګ شي شنو ونو ته کښېنم، چې چېرته مې خلک په تنګ شي یو ذکر وکم یو بل کار وکم. چې نور کله به زه ولاړم بېسوره بېسوره به مې کتل، اوس کور ته چې ولاړ شم ډېر په رقم حوصله کمه، ډېر مې خپل اولاد ته ګورم، ډېر مې خپل دوست او دښمن ته ګورم، کلي ته ګورم، قوم ته ګورم. که چېرته زه وپوهیم چې اوس د مانه خرابي کې هغه سات کور پرېږدم بېرته شفاخانې ته راشم، اولاد مې ورته خوشحاله وي، ته راځه پلاره مونږ دوکان ته بوځه، ته راځه دلته ولاړ شو. دغه اولاد په خپله هم ما ته داسې یو څه شوي که د اعصابو دوا، اوس دغه دې 12240 روپۍ معاش راکوي. زه اوس هر څه د کور دپاره کړم، که مثلا اوس لوبیا وښایې، نخوت وښایې، غوښه وښایې، اوس مې دا زړه دی چې یو څو سولر واخلم او کور کې ونې کېږدم، د دې نه د ما عاید پیدا کی. زه ولډینګ کاری کړلی شم، زه کراچۍ جوړولی شم، زه کړکۍ جوړولی شم، زه هر څه کړی شم، هغه دېرش دی زره زه پیدا کولی شم د میاشتې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
له محمد ایاس تر نک سره مو د محمد جان مرکه اورېده چې ویل یې نشای پرې شي او اوس خوشاله ژوند لري. دا دې د پروګرام په لړ کې د خاطرې نوبت را ورسید. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ 22 کلن زبیح الله د ایران په یست ښار کې د خښتو په یو بټۍ کې د خټګر په توګه کار کاوه. دې له هغه مهال کشر هلک و چې نشو ته یې مخه کړه او 6 کاله کېږي چې نشه کوي. دی وایي کله چې په ایران کې د کارګرانو مشر زما له نشې خبر سو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. دا چې زبیح الله د نشو له لاسه نور د څه ډول کړاوونو سره مخ سوی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاس ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
دا په یاس کې از روس په نامه یو شراک دی، ټولې دغه خښتې پکې پخې کورا ده، اما هلته بس د خښتو کارخانې دي، هغه مې چیندلې. بس ډېر وخت مې وکړه هغه کار، بس چې کار ته به نه جېدلم شرمېدلم. هلته یو نفر وه چې بس په تریاکو ناست و، زه یو ورځ زکام ومه، نو کارګر هم ډېر کم و چې ما په ځای باندې یو بل وتلی و. ذاتي دغه په د اشپزخانه کې په تریاکو ناست و، ما ته لته راشه نن یو دوه پای را وکړه چې ښه شې دی، زکام دی، مال نه دست کار هېڅ وخت زه نه کوم. بس هماغه نچه چې ما په خوله کې ونیوه، رقم بدن سپک و، بس کار مې ډېر ښه په اشتیا باندې کوه، نور کومک ما سره نه کوله، نور ما خپل موټو باندې مې کار کوو. بس داسې وبوله شپږ میاشتې مې هغه سې کار وکړه. بس کله متاد شوم بیا نو هغه سر کارګر هم را باندې پوه شو، لدتی و چې ته بس ته کار مه کوه، دغې نه وایستلم دلته وطن ته راغلم، تریاک عمل مې خالي درلوده. بس روژې ورځ و، نو روژه مې نه نیوله. یو انډیوال را ته مخکې راغی، ویل چې راځه پولیس وخته ته لاړ شو، ورسره لاړم. هلته ما لته راځه نه ان بد شیا وایم، اما شیشه مې وویل، همالته په نشه باندې پوه شوم. بس 2 کاله مې بې شیشه ورسره وڅکوه. بس آخر کې مې یعنې د هغه کلینرۍ نه ووتلم، بیا مې دا څاګانو کار کاوه. متر 2500 روپۍ مې څا نیوله، چې ورځې به هېڅ مې ونه وله، 1.5 متر 1 متر مې څا وایله. 400 مې کارګر ته ورکولې، 3000 2500 روپۍ زما حق کېدله، په هغه کې هم زما ګزاره نه کېدله. بس ډېره چې نشه پورته شوه، د کار نه یم واچولم، بس د پیسو د رویه یم واچولم، ختم یې کړم. یو کال ما څاګانه وایسل تقریبا 2 لک مې ډېرې پیدا کړې، خو یوه روپۍ هم اوس نه لرم، اونه لاسته راتلله. هغلته مې اخیستې، هلته مې دودول. د ښو د بد حس مې بیخي د مغز نه وتلی و، صرف ما چې اوس ویس کړي و. بس ژوند تر ټولو بده خاطره هم دغه ده چې بس د 2 کاله دلته په دې کابل ښار کې پروت یم، کار مې هم کړی، ښه مې په ځان فشار هم ورسلی. دومره اوبه ما باندې د پاسه را تویدلې، ما ورته لاندې کار کوو. آخر کې چې راجیک شوم، هغه پیسې به ټولې دود شوې. اوس چې زه حساب ورته کوم، زړه مې اور اخلي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 پینزدش سلویخت سفر وسوا ات سو دویشت وسو پینز پنزوس او یا هم دا ازادی راډیو د فیسبوک پانی للاری خپل پختنی لمک سره شریک کری www.facebook.com/ازادی راډیو
دا ازادی راډیو درنو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد اکا لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد اکا په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته په زور ورواده کړي نو سخت به پښیمانه سي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمد خانه دا دی د جان محمد اکا کور ته ورسېدو خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه او به ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو دا څه بد سپی لري چې مونه داړي.
هغه دروازه را پورې کړه چې سپی را ونه وځي.
بېغمه اوسه دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم حاجی سمد خان جوړ په خیر.
وعلیکم جان محمد اکا خی جوړ خیریت دی. میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم. میلمه خو دی خدای دوست دی. په تیره بیا محمود خان او سمد خان خو چې زما میلمانه شي زه به خولۍ کږه کېدم. راځئ راځئ چې کور ته ولاړ شو. راځئ
سمه ده ته مخکې شه موږ به در پسې نو.
جان محمد اکا سپی دی نیسه چې اومو نه داړي.
راځئ راځئ نه مو داړي. محمود خانه راځه په دغه توشکه کېنه.
سمه دی دا د کینو.
حاجي صاحب سمد خانه ته په دغه بله توشکه کېنه.
دا د کېنه سم اکا. جان محمد اکا تام کار لري ډیر وخت دی نه نیسو. اصل خبرې ته به راشو.
رښتیا خبره به نه اوږدو اصلي خبره به کوو نو.
خدای دې خیر کې. څه خبره ده
جان محمد اکا؟ خبره ده خیر ده. زه او حاجي سمد خان راغلي وو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا محمود خان خو ته پیژنې چې ښه شتمن او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم و به ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد اکا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نو.
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا. ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکا خو پام دی وی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي.
ګلالۍ لورې ته یو ګیلاس چای راواچوه. څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده پلاره دا دې در اچوم یې.
ښځې ستا څنګه خوښه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکوو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یادی؟
بریالۍ یادوم.
څه شی بریالۍ؟ هغه پوډری بریالۍ یادی؟
او هغه یادوم. پوډری یې دومره غم نه دی. پلار خان سړی دی، علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زوره خو علاج نه کېږي.
خزه مونږ به وزله خلک یو. نه مې ویني چې زه په دا سپینه ګیره بزګري کوم او ته د خلکو کالی مینځې. محمود خان ډېرې پیسې لري. هم به مونږ مړه شو او هم به مو لور آرامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم. په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبره وکړم.
او ویکه
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. تا هم ځان ته پلار وایې؟ ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل په سر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخ به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا د اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
سړیه عذر درته کوم، زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډرۍ ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تبا کوې؟
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه، نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
د زهرو کاروان
نور کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی پورته
نه وځي کله هم د تکرار بدل نشي.
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پا